السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوی د ازادي راډیو د وروستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو دا خبری مجله ډېرش دقیقې ده په راپورونو کې اوري چې د مدني ټولنو او بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که جنګي جنایتکاران محاکمه نسي له بشري حقونو سرغړوونکي به د بدلون په لسیزه کې هم حکومت ته ستونزې پیدا کړي نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي خبرونه له رضوان مراد څخه اوري
ولسمشر حامد کرزی نن له دریو اروپایي هیوادونو څخه د لیدو په مقصد له کابل د اروپا په لور وخوځید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو به شاوخوا درې لکه کسان څارونکي وي او په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو په درشل کې نورې بمی حملې هم شوې دي جمهور رئیس حامد کرزی نن له دریو اروپایي هیوادونو څخه د لیدو په مقصد له کابل د اروپا په لور وخوځید د جمهور ریاست د وین مرستیالي عادل راز ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی کرزی به په دې سفر کې له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو سندونه لاسلیک کړي او له استونیا څخه به هم د یو رسمي بلنې پر اساس لیدنه وکړي
نن رئیس جمهور په یو رسمي سفر باندې ډنمارک، فنلند او استونیا ته لاړ نو سفر به اول د فنلند نه شروع وي فنلند کې به هغه یو مالته یو د همکارۍ سند په افغانستان او د فنلند دولت منځ کې امضا شي او د نن بعد به استونیا ته ځي د استونیا دولت دعوه کاره خاص باندې او له هغه نه بعد به ډنمارک ته ځي او هلته به د ستراتیژیک همکارۍ سند د افغانستان او د ډنمارک دولت منځ کې به امضا کړي
په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگیندات فرسپنده او یو شمېر نور چارواکي ملتیا کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو شاوخوا درې لکه څارونکي کتونکي سازمانونه رسنۍ او اشخاص څارنه وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو نړیوالو کورنیو څارونکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو د څارنې لپاره له یاد کمیسیون سره ځانونه ثبت کړي د انتخاباتو د کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تور ټاکنو کې د 300 په شاوخوا کې ملي نړیوال ناظرین او مشاهدین او د مطبوعاتو استازو د دې پروسې ته خطرونه کړی دا موږ هم هیله من یو چې د ټاکنو لپاره به شاوخوا 300 یا د هغه څخه هم د تعداد پورته لاړ شي
تاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 موشي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې روان نه امنیت د انتخاباتو د شفافیت او هغه کې د خلکو د ګډون لپاره لوی خند بلل کیږي د غزنی چارواکی وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندانې د امنیت امیر نن خپل دوه ساتونکو سره د سړک د غاړې د ماين په 14 کې وشل شو او د نور ساتونکو ټپيان دي د غزنی د والی وایي نبی جان د پی خطاید کړه او وایي چې د محمد حسین موټر کله چې د زنخان ولسوالۍ روانو د سړک د غاړې پر یو خښوي ماين برابر شو او سلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منل دي په پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو په درشل کې نوري بمی حمله هم شوې دي پولیس وايي نن په کوهاټ کې د یو آزاد کاندید د انتخاباتي دفتر مخته 14 شوچله عمل الکتر لګه 15 کسان مړه او شل نور ټپيان شول د غراز نن په پیښور کې هم یو 14 درې کسان وشل ل دې وړاندې تیر شپه په کراچي ښار کې 214 څلور کسان وشل او څه د پاسه سلويخ نوري ټپيان کړه د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین د روسي 14 پړول
نگران حکومت بالکل فیل شوی دی او د دې چې کوم دی الیکشن کمیشن چې هغه ډېر لوی دعوی به کولی دا غي دعوی چې کوم دی نو هغه بالکل مطلب چې خالي یو دعوی او د نگران حکومت د لاندې ټولې حکومتي ادارې کار کوي
په کراچۍ کې شو وروسته 14 د پیپلز ګوند او متحده قومي غورزنګ دفترونه په نخښه کړی دي په لیبیا کې وسلوالو کسانو نن د بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ کلا بند کړه او غوښتنه وکړه چې په اوسنی حکومت کې د پخوانی وشل شوی واکمن معمر قذافي د نظام غړي په لوړو پوستونو ونګمارل شي عیني شاهدانو ویلي وسلوالو چې په شاوخوا ډیر شپې کپونو او موټرو کې سپارول په ترابلس کې د بهرنیو چارو وزارت محاصره کړ چارواکو ویلي دی له وسلوالو سره خبري روانه دي او تر اوسه پر له هغوی نه هیڅوک د وزارت ودانۍ ته نه دی داخل شوی په لیبیا کې د قذافي له وشل کېدو وروسته د هیواد نوې حکومت هڅه کوي چې په زیاتو برخو کنټرول لري د محل د لیبیا زیاتې سیمې د هغه وسلوالو په واک کې دي چې د قذافي د رژیم په نسکورولو کې برخه درلوده اسرائیل وای چې د دې هیواد الوتکه په غزه کې ورسله دی د حماس هدفونه وشتل چې له د غزه څخه سخت دریزو د اسرائیل پر جنوب راکټونه وتوغول. د اسرائیل پوځ ویل چې نن سهار وختي د حماس د روزنې یو مرکز او د ترستانو یو سلاکوټ په غزه کې پنخه شول. د غزې روغتي مامورانو ویل چې په دې برید کې څوک ژوبل شوی نه دی. او د عراق یو لوړ رتبه مقام وایي د الجزیرې تلویزیون په شمول د لسو سټلایټ تلویزیونو چینلونو لایسنسونه ځنډولې دي. د عراق د رسنیو او مخابراتو د کمیسیون مشر مجاهد عبدالحی دا تلویزیونو چینلونه په عراق کې د تاوتریخوالي او فرقي شخړو په پارولو تورن کړی دي. د دې پریکړې له مخې دا تلویزیونو چینلونه په عراق کې د فعالیت اجازه نه لري. د عراق حکومت دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دې هیواد په شمال کې د پنجشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او سنی مذهبو مظاهره کو ترمنز په نخوتو کې شاوخوا یو سلو اتیا کسان وشل شول. د عراق په سنومي شتو سیمو کې لتر یوې ونې راهیسې زرګونو کسانو د حق څخه پوړاندې چې هغوی د مرکزی حکومت تبعیض بولي په مظاهرو او لاریونونو لاس پورې کړی دی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د مدني ټولنو او بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې جنگي جنایتکاران محاکمه نسي، له بشري حقوقو سرغړونکو بعد د بدلون په لسیزه کې هم حکومت ته ستونزې پیدا کړي. د تیر اونۍ په طبي پیښو کې د مړو شمېر شپږو ته رسیدلې. د انتخاباتو کمیسیون وایي شاوخوا درې لکه نهادونه او اشخاص به د راتلونکو انتخاباتو سره نه کوي. د کندهار دوز د کونکو په ترکیه او آذربایجان کې په یو سیالي کې لومړی او دریم مقامونه خپل کړل.
هر څوک باید قابلیت ولري چې زده کړه وکړي، ځکه به زحمت راحت نشته.
په پاکستان کې د جاسوسي په تور د نیول سوي هندي وګړي مور نن لاهور ته ورسېده. د سوریه پر وضعیت هم راپور لرو، نور مسایل هم څېړو. د مدني ټولنو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو یو ځل بیا په هیواد کې د جنگي جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دې بنسټونو په خبره کې د اړخ ته پاملرنه ونیسي، نو له بشري حقوقو سرغړونکو به د تحول په راتلونکي لسیزه کې هم افغان حکومت ته زیاتې ستونزې پیدا کړي. افغان حکومت له 2013 میلادي کال وروسته یو لسیزه د افغانستان د تحول لسیزه بللې ده. نور جزئیات د جمیلې ظریف په رپورت کې.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د افغانستان په حکومت کې د مسلحتونو او جنگي مجرمینو موجودیت د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو لاملونه بلل کېږي. دوی دې مسلې ته په اندېښنه کې دي، ځکه د دوی په خبره کې به وایي چې انتقالي عدالت پلي نشي نو په افغانستان کې شته ستونزې به لا زیاتې شي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل کچېرې دغه پروګرام عملي شوی وای نو اوس په ستونزې دومره نه ډېرې دي.
متاسفانه تر نن ورځې پورې حکومت د هغه مصلحتي سیاست پر مبنا باندې د نقطې ته اصلا توجه نه کړله، او انتقالي عدالت چې باید په افغانستان کې پلي شوی وای دا صرف او صرف د کاغذ پر مخ پاتې شو، او د هغې په نتیجه کې موږ تاسو ولیدل چې یو تعداد هغه کسان چې متهم په د بشري حقونو ضد اعمالو باندې متهم دي هغوی برعلاوه دې ضعیفه نه شول، بلکې نور هم قدرتمنده شول.
د هوتکی په خبره په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروګرام په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان او بشري حقونو لخوا جوړ شو، او تر 2018 میلادي کاله باید عملي شوی وای. په دې پروګرام کې راغلي چې جنگي مجرمین او د بشري حقونو تر پوښښ لاندې کوونکي باید محاکمه شي. د جنگي جرمونو مستندول چې د بشر د حقونو کمیسیون لخوا ترسره کیږي د انتقالي عدالت یو برخه بلل کیږي، خو تر اوسه دغه مسله تل خلکو لري ساتل شوې ده. ویل کیږي د ملي شورا په تیره دوره کې د ویدا سترې تصویبېدل چې د افغانستان په تیرو جګړو کې ښکېل خو ته پکې عمومي بخنه شوی هم بلستون زده چې د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کولو مخه نیسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال اجمل بلوچستان د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که په راتلونکي کې هم په جنگي جرمونو تورن یو شمېر کسان د حکومت په لوړو پوستونو کې پاتې شول، نو افغانستان به په یو بل لسیزه کې هم له ستونزو سره مخ وي.
دوی ته که بیرته زمینه مساعده شي چې جمهوري ریاست ته لار پیدا کړي او یا هم د پارلماني انتخاباتو پر مهال په پارلمان کې موجود وي، نو بېله شکه چې دغه خلک به په راتلونکو لسو کلونو کې چې د تحول لسیزه ده هڅه وکړي چې د خلکو ترمنځ قومي، نژادي او نور ستونزې رامنځته کړي.
و موږ غوښتل په دې اکله د حکومت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اکله لڅویلو ډډه وکړه. مدني ټولنو او د بشري حقوقو ځینو ټولنو مخکې تر دې هم د جنگي مجرمینو په حق له د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کولو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه د هغوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې او څرګنده نه ده چې په هیواد کې به جنگي مجرمین محاکمه شي او که نه.
افغان چارواکي وایي چې تېره اونۍ د طبیعي پیښو له کبله د هېواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 60 کسان مړه شوي او څه باندې 350 نور ټپیان شوي دي. که څه هم د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې زیانمنو سیمو ته د بیړنیو مرستو د رسېدو چارې دوی ټکنې کړې، خو د سیمې خلک وایي چې تر اوسه په کافي اندازه مرستې نه دي ورسره شوي. اسدالله الدین او نور جزئیات.
افغان چارواکي وایي چې د طبیعي پیښو له امله دغه تلفات د ننګرهار، کونړ او بلخ ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په وروستیو سیلابونو او زلزلې کې د ځاني زیان سربېره خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې طبیعي پیښو له امله په یادو ولایتونو کې نږدې 2500 کورنۍ زیانمنې شوي او د کورونو ودانۍ نړېدلې دي.
روسي راپورونه چې موږ ته رسیدلي ښیي چې په ننګرهار کې د زلزلې له امله 14 کسان وژل شوي دي، 129 نور ټپیان او 300 کورونه نړېدلي دي. په کونړ کې د زلزلې له امله 1 کس وژل شوی، 14 ټپیان او 50 کورنۍ زیانمن شوي دي. د مزار شریف په ښار او ولسوالیو کې 2129 کورنۍ زیانمن شوي دي، 18 کسان وژل شوي او 141 نور ټپیان شوي دي.
د تیر چرشمې پورز د ریختر په کچې 15.2 درجه زلزلې چې مرکز د لغمان په مهترلام کې وو د هیواد ختیځو سیمو ته شدید ټکانونه ورکړل او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. له دې سربېره تیر اونۍ د بارانونو او ګلې له امله په مزار شریف، کندهار او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه راغلل چې د ځاني زیان سربېره یې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي چې دوی زیانمنو شوو سیمو ته په خپل وخت بیړنۍ مرستې رسولي، خو د سیمې خلک دغه مرستې کافي نه بولي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی حاجی عبدالبصیر ګلاب وایي وروستۍ زلزلې د دې ولایت په خیوې، درې نور، کامې، اچین او د بالا ولسوالیو کې خلک ډېر زیانمن کړي، خو تر اوسه د ګوتو په شمېر خلکو ته مرستې رسېدلې دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د زیانمنو شوو کورنیو د لست په جوړولو کار روان دی، خو عملي مرسته نه ده ورسره شوې. په بلخ کې هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیانمن شوي خلک له شویو مرستو راضي نه دي او ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري. خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د عالي ادارې مشر چې دا مهال په بلخ کې دی له خلکو سره ژمنه کړې چې له سروې وروسته به اړینې مرستې ورورسوي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د جمهوري ریاست تا ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو به شاوخوا 300 څارونکي سازمانونه، رسنۍ او اشخاص سره نه کوي. دغه سازمان د دغه کمیسیون چارواکو له ټولو نړیوالو او کورنیو څارونکو غوښتي چې پر دغو انتخاباتو د څار لپاره دې کمیسیون سره ځانونه ثبت کړي. جزئیات د احمد زبیر ژمن پر پورت کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په لړ کې له ټولو نړیوالو کورنیو څارونکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو د څارنې لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به څارونکو او کتونکو ادارو، اشخاصو او رسنیو ته په پلازمینه کابل ولایتونو کې د څارنې زمینه برابره کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 300 څارونکو او کتونکو برخه اخیستې وه او تمه ده چې په راتلونکو انتخاباتو خاباتو کې هم دومره شمیر څارونکو ووسی.
او تیر ټاکنو کې په 2009 او 2010 کلونو کې د دې شاهد یم چې شاوخوا د 300 په شاوخوا کې ملي نړیوال ناظرین او مشاهدین او د مطبوعاتو استازو د دې پروسې څخه څارنه کړې ده. موږ بیا هم هیله من یو چې د څارونکو ټاکلو لپاره به شاوخوا 300 یا د هغې څخه هم دا تعداد پورته لاړ شي، دوی ته سهولتونه اجازه وشي په خپلواک ډول باندې د دې پروسې د دغه لړۍ څخه نظارت، مشاهده او خپلواکونه چمتو کړي.
د افغانستان د 2014 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د نړیوالو څارنه مهمه بلل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه د افغانستان له انتخاباتو څارنه وکړي. د دې کمیسیون وایند وایي چې ټاکل شوی د جوزا په 15 نیټه په هیواد کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه پیل شي چې کورنۍ او نړیوال سازمانونه او اشخاص له دې پروسې هم څارنه کولای شي. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روانې ناامنۍ د انتخاباتو په مخ کې یو لوی خنډ بلل کیږي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون او څارنه ستونزمنه کوي. کاغلی نور له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د انتخاباتي مرکزونو او څارونکو امنیت تضمین کړي. بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد هم ناامنۍ پر انتخاباتو د څارنې لپاره یو لوی خنډ بولي. د دې ادارې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
مشکل دا دی چې امنیت په څارنه باندې ډېر تاثیر لري، ځکه څارونکي ځان ته په محل کې نه ودرېږي. هغوی مجبور دي چې د محل نه د باندې لاړ شي، خلکو سره مرکې وکړي، په یو محل نه بل محل کې وضعیت وڅاري، یعنی په ګرځې د حالت کې. طبیعي ده چې دوی امنیت خراب دي، د دوی ژوند د هر چا نه زیات په خطر کې دی د جریان د پروسه کې. بله مسله تشویش دا دی چې کله څارونکي ډلې راپور ورکوي د خپل ولایتونو او دا راپور په میډیا کې نشریږي، هم دوی ته کولای شي چې خطر او ستونزې پیدا کاندي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر مسله مو راپور اوریدی. په کندهار کې دوه ځوان زده کوونکو د زده کړو په وسیله کې چې په ترکیه او آذربایجان کې جوړ شوی وي، اول او دریم مقامونه وګټل. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر رپورټ کې.
په کندهار کې د شاه حسین هوتک یا افغان ترک لیسې دوه تنه زده کوونکو عبدالحسیب او بنیامین د رواني سوي میاشتې په پیل کې په ترکیه او آذربایجان کې د ریاضي او کمپیوټر د زده کړې په سیالیو کې برخه واخیسته. دوی د شاو خواش پرو هیوادونو د ووم او اتم ټولګي د نورو با استعداد زده کوونکو سره سیالي وکړه او په دې وتوانیدل چې لومړی او درې مقامونه خپل کړي. د شاه حسین هوتک یا افغان ترک لیسې تدریسي مرستیال مصطفی شمشیک وایي چې لومړنۍ سیالي په ترکیه هیواد کې جوړې شوې وي، او عبدالحسیب د ریاضي په برخه کې لومړی مقام وګټي، او بنیامین بیا په آذربایجان کې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې درې مقام تر لاسه کړ.
ترکیه بیر اورنجی ګوندردی
د ایوای په ترکیه هیواد کې د جوشما په نوم د زده کړې وسیالي جوړ شوی و. موږ د هغه سیالوي لپاره یو زده کوونکی ورولېږي چې هغه پکښې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو همدا ډول دوهم سیالي په آذربایجان کې وچی زموږ د نهم ټولګي زده کوونکی پکښې ګډون وکړ، او د دریم مقام په ترلاسه کولو سره د برونزو میډال خپل کړ.
اکی اورنجیمزه د بیس
په سیالوي کې ګډون کوونکی او بریالي سوز د کوونکو چې په چیرې کې خوشش کاری دا وایي چې په زده کړو کې ډېر د شوونکو د تجربو څخه ګټه اخستې، او د خپل لیسې د مسولینو او کورنۍ ډېر زیار ورته د غبریا ور کړې.
عبدالحسیب ترکی دا ډېر خوشم ول رقمس ویل انس ډېر خوشم
منم بنیامین دی صرف ساده باور یم ځکه چې دلته مرن چامر کړو باغ ان چمو کې زه کوم رسولم بیا لر آذربایجان. هر څوک باید قابلیت ولري شز دا کړو کړی ځکه به زحمت راحت نسته.
د کندهار ځوانانو لږې مخ کې هم په جنو هیوادونو لکه جنوبی کوریا، ترکیه، تایوان، برازیل، امریکا او نورو هیوادونو کې سیالي تر سره کړی چې پر مهال یو 15 د سرو زرو، څلور اویا د سپینو زرو او اتاتیا د برونزو میډالونه خپل کړي.
خبری مجله اوري.
د فراه اوسیدونکو نن په یو اعتراضي غونډه کې له دولت څخه وغوښتل د هغه سوداګر قاتلین ونیسي چې د ملي اردو د سرتیرو په جامه کې دوکان ته ورغلی و. راپور نوې د ملي اردو دوه سرتیرو دغه سوداګر تر اختطاف وروسته وژلی دی. تفصیل احمد شافی تر څخه په یو رپورت کې اوري.
د ملي اردو پولیس کیمبر هم تکونکي ځای پر ځای شوې دي. د فراه ولایت د دوه پلی لوا دوه تنه سرتیرو تیر ورځ په دغه ولایت کې یو سوداګر لومړی د 60,000 امریکایي ډالر سره برمته کړی او بیا یې وژلی دی. د فراه د ښار اوسیدونکو په یو اعتراضي غونډه کې د دولت څخه وغوښتل چې دغه پیښه شاملون ته د سخت سزا ورکړي. فرایي ښاریان چې د فراه ولایت په مقام کې سره راغونډ شوي و د دفاع د وزیر د لړ کېدو غوښتنه یې هم کوله.
نمونی چا پاره مونږه مامیا څوار پدغه چې بوزورتي لیوینه سپاسردل ستاسو نه دا لغې شوا چې ومتاتو ملي کړی تا دای پنیو.
دا کس چې برمته شوی او بیا وژل شوی عبدالقدیم نومیږي او د دوو کلو رئیس یې سره فکوله. د عبدالقدیم تره محمد عمر د هغه برمته کول یو قصدي عمل بولي.
پرون ورته راغلي دي چې ته موږ شل زره ډالر اماده دا هم ولاړ سوی دی. دا شل زره ډالر ستا او دا بل دا بل ټول کړي دي دوی ته برابر کړي دي. هغه چې راغلي دي دوباره دغه همسایهګانې دلته ناست وو. ده ورته ویلي دي چې څنګه مو دا بل موټر راوړی دا بل موټر دی دا موږ د قمندان صاحب دا موټر راوړی دی. دا چې دلته راغلی دوباره ورک شوی.
په همدې حال کې د فراه ولایت مرستیال والي محمد انس رسولي ژمنه وکړه چې د پیښې عاملینو ته به سزا ورکول کېږي.
اینا کارکرد سربازای اردوی ملی لیوایدان سراییت تیکتای خود
در فراه ولایت در دومی لیوا در ملی اردو سرتیر رو در کار کرده و دولت پدی مسلم ده چه عملون تای سخت سزا ورکری او زمر در خلق و پر زخمون به ملهم پریجده در پیش عملون به در خلق و پرانده محکم شه. در فراه ولایت در استناف محکمی رئیس شمس الرحمن قاضی خیل فراه و گروه تجمعه ورکر چه در پیش عملون به در دوی پر مرست پالانی غونده که محکم شه. د فراه اوسیدونکو قنات په دغه غونډه کې حاصل نه شو او ژمنه یې وکړه چې د فراه بازار به تر هغه پورې تړل کېږي تر څو چې د پیښې عاملین دوی ته ونه سپارل شي.
د بلخ ولایت چارواکو د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا ورځ ولمانځله او ویې ویل چې پخوا به ځینو بهرنیانو په یوه ابل نامه پر افغانستان یرغل کوه خو اوس ځینې ګاونډي هیوادونه په ځینو ښارونو سره افغانستان کرار نه پرېږدي. تفصیل له لطیف صحاک څخه اوري.
د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر افضل عدید په دې غونډه کې وویل که څه هم افغانانو په تیر تاریخ کې بیلابیلو ځواکمنو هیوادونو ته لکه پخواني شوروي ته سخته ماتې ورکړې اما اوس مهال هم ځینې هیوادونه سته ده چې د افغانستان د نیونې خوبونه په سر کې لري. نوموړي وویل پخوانی شوروي د خلق د دیموکراسي په نوم یرغل وکړ اما اوس مهال ځینې هیوادونه د اسلام سپیشلی شعار تر عنوان لاندې افغانستان کې لاسوهنه کوي.
حالا هم هستن کشور کشایانی که بدون درس
اوس مهال هم ځینې هیوادونه سته ده چې د پخوانی شوروي د تور تاریخ نه عبرت اخیسته نه ده او د اسلام د سپیشلی شعار لاندې تروریزم په مرسته غواړي چې افغانستان تسخیر کړي. په دې غونډه کې همدارنګ ګډونوالو د مجاهدینو د برینه وروسته د خپلمنځي جګړو د پیل په لاملونو باندې هم خبرې وکړې. هغوی ویل د بهرني هیوادونو د استخباراتو مداخلې او د مجاهدینو د تجربې نشتون د دې باعث سو چې دا خپلمنځي جګړې پیل سي. د بلخ ولایت څو تنه اوسیدونکي د دې ورځو په هکله داسې وایي. د ثور د اومې او اتمې طرفدارانو دواړه افغانستان ته خدمت ونه کړه. که شوروي هم راغی خلکو سره یې خیانت وکړ او که مجاهدین هم پیروز شول نو خلکو باندې یې ظلمونه پیل کړل.
دا غریب بیچاره ولس په دواړو ورځو کې در په دره سوی ده.
نو بدبختانه چې د موږ د افغانستان ورونه په واسطه د پیسو د ډالر خپل وطن خرابوي. بعد دغه په خپل مابین کې خپل وروري جنگونه شروع کړه. ګډوډیانې منځته راغلې.
مزار کې د ثور اتمه نیټه په داسې حال کې د مجاهدینو د بری د ورځ په نوم ولمانځل سوه چې د ولایت ولي او مرستیال پکې ګډون نه درلوده.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو ډاکټر بشیر احمد کندوزی کې د روسان د افغانستان نو وتلی غتروسه پر موږ په ما حالت کې روان یو. تروسه پر افغانستان کې د جنگ خاتمه را نغله. تروسه پر موږ د جنگونو نه خلاص شوه. کابل د خار نه کوم د ولسوالو ته وته نشو. که روس نه نو وته خو شپتاو یا ملکونو نور راغلی دي. دیو اماغه جنگ سالاران دي. دیو تروسه پر چې کوم د دغه خبره به د چوکۍ د پر د یو بل په وجنه باندې آیا روس خو نو بیا یو هم دی یو ازی پاتې دی یو ازی پاتې ولې د جنگونو کول تاریخ اورز ده.
محمد رسول صدیق ټول خلق تباش ول برباش ول ماجرین شول خلق پاکستان ته لاړل ایران ته لاړل هم دست د افغانستان خلق ټول تباک.
زه محمد صابرم د هلمند ولایت یم. د دولت یز مور د افغانستان د خلکو یو بدلون ورځ بده ان دغه ورځ مور بدبختی شروع سوی د تر ځانه نه پوری مور بدبختی په دغه ورځ کې کم کسان چې په دغه ورځ کې زمور د وطن د بدبختی سبب وګرځول سو وس هم د لې په دولت سره شتون لري. تاریخ ورځ چې د روشان ورځ وي اوس به تاسو خپل د افغانستان آینده
او سم د سیمی او نړی پاړه. په پاکستان کې د جاسوسي په تور د نیول سوی هندي وګړي سربجیت سنگ مور نن لاهور ته ورسیده. سربجیت سنگ له سباندې 1200 کلونو راهیسې د لاهور په لکپت زندان کې بندي دی او د اعدام حکم ور باندې ختلی دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زیس خبري.
ولرتبه هندي چارواکي نن پنيو دي لیکي د فرانسې خبري اژانس ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې په اسلام آباد کې د هند عالی کمشنري مسولینو ته اجازه نه ده ورکړ سوی ترڅو پروختون کې سربجیت سنگ وګوري. سربجیت سنگ تیرونی د لاهور په کوټلک پت زندان کې د یو شمېر بندیانو لخوا په شدت ووهل سو. دی بے هوشه او د لاهور په روغتون کې بستر دی. په لاهور کې د زندانونو مسؤول پرون په پاکستان کې خبریالانو ته وویل چې پر سربجیت سنگ د خښتو او کړنو گزارونه سوي وو او هغه یې سخت زخمی کړی دی. د فرانسې اژانس وایي چې سربجیت سنگ تر بیړنۍ څارنې لاندې دی او په سر باندې یې شدیده ضربه لیدلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر سربجیت سنگ تر حمله وروسته یې د هغه د درملنې لپاره عاجل اقدام کړی. په پاکستان کې د هند سفارت کارکونکو ته له هغه سره د لیدو اجازه ورکړي او د هغه د کورنۍ غړي کولای شي چې په روغتون کې ورسره وګوري. نن د سربجیت سنگ مور میرمن دوی لورګانی او خور پاکستان ته ورسېده ترڅو هغه وویني. د هغه خور دلبر کور فرانس پرس اژانس ته ویلي مشته اجازه راکړ سوی چې له هغه سره په روغتون کې پاتې سو. دی د پاکستان له حکومت مننه کړي چې دوی ته د ورتګ اجازه ورکړي او هیله څرګنده کړي چې د دې ورور ته به اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ستون. د سربجیت سنگ مور نن لاهور ته رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل
کی آج سربجیت کے ساتھ کیا ہوا اور سربجیت کو میں سیدھا یہاں سے جا کر ملنا چاہتی ہوں اور اس کے
زہ سربجیت سنگھ سرا ملاویدل او دا معلوم اول غواړم چې د هغه سره څه شوی دی. دا چې د سربجیت علاج سنگ روان دی هغه ته د کوم کوم سی ضرورت ته او په څه حال کې دی زبا د دې جواب در کولو هله جوګه شم چې هغه وینم او خپل حکومت او ولس به هم په دې حال خبر کړم.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون پر سربجیت سنگ د حمله شدید غندنه کړې او د پنجاب پر صوبایي حکومت یې ځخ کړی چې په دې اړه باید جدي څېړنه وشي.
سوریه د لویدیز دا خبره ناسمه بللې چې ویلې دي داسې نشې تر سرګسیوي چې د بشر الاسد د رژیم ځواکونو د حکومت د مخالفانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې دي. دا چې څنګه فریده هود سیفی براتوي.
سوریه د شنبه په ورځ د متحده ایالاتو او بریتانیا د ایدا چې ممکنه د سوریه د خپل مخالفینو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وی رد کړه او هغه یو خکرور دروغ وبلل. د سوریه ډیر نږدې متحد روسیه بیا په دې جګړه ځپلې هیواد کې د پوځي مداخله لپاره د داسې ویرو د خبرېدو پر ضد خبرداري ورکړ. د سوریه د اطلاعاتو وزیر عمران الزیبی په خپل هغه مرکه کې چې د کرملن لخوا له تمویلیدونکو ویپاڼې رشیا تودې یا نننۍ روسیه سره کړې ویلي تر ټولو د مخه زه غواړم د تایید کړم هغه بیانونه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت او د بریتانیې د حکومت لخوا ورکړې شوي له حقیقت سره په تضاد کې دي او له شرمه ډک دروغ دي. الزیبی ویلي موږ غواړو یو ځل بیا په دې ټینګار وکړو چې سوریه به هیڅکله دا ډول وسلې ونه کاروي نه یوازې د دې لپاره چې سوریه د نړیوال قانون او د جګړې د اصولو په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار ده بلکې د بشري او اخلاقي مسایلو په خاطر به هم دا کار ونه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له دمشق څخه غوښتي چې په دې باب د سیړنو لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت ته اجازه ورکړي. خو الزیبی رشیا تودې ته ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو په هغو مفتشینو باور ونه کړي چې له بریتانیې او متحده ایالاتو وي. تر هغه وروسته چې متحده ایالاتو، اسرائیل او بریتانیې د داسې نښو ذکر وکړ چې د اسد رژیم د خپلو مخالفینو پر ضد وژونکي مواد استعمال کړي، د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جمعې پورې سوریه ته خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو استعمال به د لوبې بدلوونکی وي.
اکبر سرتيري لغمن څخه په خپل سمس کې لیکلي مجاهدینو داسې کارونه وکړل چې د خلکو زړونه له جهاد څخه تور کړل. نادرجان لخوس څخه لیکلي د کوچانو کړي دي نه تلاشي کیږي. محمد جمیل مخلص لوردګو څخه پر کونړ چې پاکستان بریدونه کړي ټول افغانان باید د مخنیوي لپاره لاسونه سره ورکړي. دغه پاکستان وو چې امریکایان افغانستان ته راوصل. او سمي الله حلیمی تندر د پکتیکا ولایت د تمکنی ولسوالي سړکونه خراب دي، خلک یې له کبله زیاتې ستونزې لري. په بنگلاديش کې پولیسو هغه کس ونیوي چې تیره اونۍ ودانی ونړیدا او تر 3.5 زیات کسانې په نتیجه کې مرسول ل نړیدلې ودانی څخه د ژوندۍ کسانو د منډول هڅې مړوي سي ودي. جزئیات ل فرهیوت څخه خبري.
د یک شنبه په ورځ د ژغورنې ټیمونو وویل نور په نړیدلې ودانی کې د ژوندۍ کسانو د منډول هلې مړوي سي ودي او د نړیدلې فابریکې کانکریټي دیوالونو او نور شیانو د پورته کولو لپاره یې درانه وسایل لکه جرثقیل د پیش ځای ته ورغوښتي دي. د تر اوسه د ژغورنې عملې تر نړېدلو دیوالونو لاندې د خلکو د موندلو لپاره لکه برمې او داسې نور واړه لاسي وسایل استعمالول څو کوم ژوندي کس ته زیان ونه رسیږي. د فرانسې خبري اژانس په وینا ښایي چې په دې نړېدلې ودانۍ کې چې د بنګلادیش د صنعتي پیښو یوه تر ټولو بده تراژیدي پیښه وه، د مړو شوي کسانو شمیر نور هم زیات سي. د پیښې یو ځل بیا د بنګلادیش د کالیو ګنډلو صنعت خرابو شرایطو ته پاملرنه واړوله. له چین څخه وروسته د بنګلادیش د ټوکرانو او کالیو صنعت په نړۍ کې دوهم لوی صنعت دی چې لویدیځې نړۍ ته یې صادروي او د لویدیځې نړۍ ډېر لوړ تجارتي مارکونه یا علامې ورباندې لګېدلې دي. د بشر د حقونو فعالانو له دې پیښې څخه وروسته سمدلاسه پر لویدیځو کمپنیو تورونه ولګول چې دې شرکتونو ته خپلې ګټې د هغو هیوادونو د کارګرو تر ځانی حفاظت مهم دي چې د دوی لپاره کار کوي او میاشتنی عاید یې له څلوېښتو ډالرو څخه لږ دی.
ومردل چې په بنګلادیش کې له نړېدلې ودانۍ څخه د ژوندیو کسانو د موندلو هیلې مړاوې سوي دي. د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې تر 2400 کسان زیات کسان ټپیان سوي وه. شپږ نیمې بجې سوې وروستۍ خبري مجله له سلطان محمد.